درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازلی رادیو خبرونه تمو هر کله کوم زه اسمت ساروانیم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د دې سات د خبرونه ډیره برخه مو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده خو په پایل کې له څو خبرونو وروسته څو راپورونه لرو د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای زرګونه افغانان چې زلزلو او سیلونو ځپلې دي او له کاختې سره مخامخ دي د شمی پوښتنو کې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري اوچا په خپل ټویټر کې پرون ولیکل چې د افغانستان لپاره له نړیوالو څخه تر اوسه پورې یوازې 240% مرسته ترلاسه کړې ده حال دا چې په دغه هیواد کې تر 40 میلیونه ډیر کسان مرستو ته اړتیا لري اوچا پر نړیوالو غږ کړی چې باید سر له اوسه لاس کارشی د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په افغانستان کې په لکونو ماشومانو ته د شری ناروغي ضد واکسین ورکولو شمنه وکړه یونیسف پرون وویل چې د افغانستان په 9 مرکزی ولایتونو کې به 15,500 ماشومانو ته دا واکسین ورکړي خو د ادارې دا نه دی ویلي چې په کومه ورځ به دا واکسین پیلوي دا پروګرام د روغتیا د نړیوال سازمان په همکارۍ او د جاپان په ملاتړ ترسره کیږي یونیسف په افغانستان کې تر دې مخکې د شری ناروغي زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې وه تاکل شویل چې نن د آسیا د کرکټ جام په ترڅ کې د افغانستان ملي ټیم د هند له ملي لوبډلې سره په متحده عربي اماراتو کې مخامخ شي د دې جام په دوهم پړاو کې افغانستان دوی لوبې کړې دي یوه یې پر سریلانکا بایللې او بلې پرون په پاکستان وبایللې هند هم په دوهم پړاو کې په خپلو دواړو لوبو کې له پاکستان او سریلانکا څخه ماته خوړلې ده پاکستان د جمعې په ورځ له سریلانکا سره مسابقه کوي او د یکشنبې په ورځ به د دې جام پایلو به په دوبۍ کې ترسره شي د یو بیساری اقدام په ترڅ کې د ایران پلازمینې ته نږدې د کراچ په سیمه کې د محکمې مخې ته د هغو زندانیانو چې په اعدام محکوم دي د کورنیو یو شمېر غړیو اعتراض وکړ د خواله رسنیو له لارې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د سه شنبې په ورځ اعتراض کوونکو شعارونه له ځانونو سره لیږدول چې پرې لیکل شوي وو اعدامونه ودروئ د بشري حقونو سازمانونه وایي چې د دې معترضانو خپلوان د کراچ او قزل حصار د ښارونو په زندانونو بندیان دي د ایران د بشری حقونو د سازمان په وینا د روان میلادي کال له پیله د سپتمبر تر ومی په ایران کې د ثبت شویو اسنادو له مخې 388 تنه اعدام شوي دي د کاناډا پولیس وایي د دغه هیواد په ساساکاچوان ایالت کې د رواني اونۍ د حملې په تورې یو تن نیولی دی د یکشنبې د ورځې په برید کې چې د چاقو په وسیله وشو 10 تنه ووژل شول نیول شوی کس مایل سندرسن نومیږي د نوموړي د بل ورور ډیمن سندرسن مړی د دوشنبې په ورځ وموندل شو دغه دوه ورونو د یکشنبې په ورځ په ساساکچون ایالت کې 10 تنه ووژل او 3 تور ژوبل کړل دا برید د اوسنۍ کاناډا په تاریخ کې تر ټولو خونړی بلل شوی دی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي ځواکونه یې د هیواد د شمال ختیځ په خارکیف کې څو سیمې بیرته نیولې دي زیلینسکی تیره شپه په خپله وینا کې وویل دا اونۍ د خارکیف په اړه ښه خبرونه لري د زیاته کړه اوکراینیانو به شاید د اوکراینی پوځیانو د فعالیت په اړه راپورونه کتلي وي د په آزادو شویو سیمو کې د اوکراین د بیرغ د بیا راپول کېدو لپاره د جنگي عملیاتو په لړ کې د اوکراینی ځواکونو د مبارزو مننه وکړه او د بریتانیا ملکه الیزابت دغه هیواد د نوي کابینې لغړیو سره آنلاین کتنه لغوه کړه ډاکټرانو شپږ نوي کلنی الیزابت ته لارښوونه وکړه چې استراحت وکوي تر دې یو ورځ مخکې ملکه لستراس د بریتانیا د نوي صدر اعظم په توګه معرفي کړه روټرز خبري آژانس خبر ورکوي چې د ملکې د ماڼۍ بکینګم پالیس په پرونی بیان کې راغلی دی چې دا ملاقات به بل وخت تنظیم شي د بشری حقوقو د څار ډلې یو چارواکي تمشکاره کړي چې په افغانستان کې به یو اداره جوړ شي چې د بشری حقوقو د سرغړونو تحقیق وکړي او له خلکو سره حساب کتاب وکړي د مقام د افغانستان بشری وضعیت ته ژوره اندېښنه شولې او ویلي دي چې افغان ولس تر دې د ډیرو پرزوینو وړ دي چې طالبانو پرې لورولې دي تفصیل احمد شبر وړاندې کوي
د بشری حقوقو د څار ډلې د آسیا د برخې مدافع وکیل جان سیفتون وای پولیسي آزادۍ کې ژوند او د رښتونې عدالت نه ترلاسه کول هغه څه دي چې طالبانو پر افغانانو لورولې دي د د په وینا طالبانو د افغانستان نیمای خلک لسته کړو او کار څخه منع کړی دي. د بشری حقوقو د څار ډلې پرون په دې اړه یو بیان خپور کړ. په دې بیان کې د شاغل سیفتون په وینا راغلی دي چې د طالبانو یو چارواکی چې څه وایي هغه ته د قانون په سترګه کتل کیږي. د سیاتبي چې د بشری حقوقو وصیت دومره لګواشه ټک دی چې تصور یې ګران دی چې وشي. طالبانو تر دې مخکې ورته تبصرې بې بنسټه بللې دي او د اسلام په چوکاټ کې خلکو ته د بشری حقوقو پر ورکړه ټینګار کړی دی. شاغل سیفتون په خپلو خبرو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي راپور ته اشاره کوي چې پکې راغلی دي په هیڅ هیواد کې ښځې او نجونې تر دې بریده په سری ډول د ژوند له چارو ترې تم شوي نه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په ویب سایټ کې د ریچارډ بنټ یو راپور ته اشاره شوې ده او ویل شوې دي چې دا راپور ایډټ شوی نه دی او د سیشن بې پورس خپور شوی دی. د دې راپور په پیل کې راغلی دي چې دا د ریچارډ بنټ له لوري لومړی راپور دی چې پکې له ښځو سره تبعیض، د جګړې په تړاو د بشري حقوقو نقص، د بیان د ازادۍ په برخه کې محدودیتونو او د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د سوله ییزو غونډو موضوعات پکې راخیستل شوي دي. شاغل سټیفن ویلی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا به د رواني میاشتې په وروستیو کې د دې راپور په تړاو بحث وکړي. د ده په وینا د نړۍ هیوادونه باید دا یو فرصت وګڼي چې د ریچارډ بنټ ماموریت تمدید کړي او په افغانستان کې د حساب ورکونې او ناسم چلند د څارنې لپاره یوه اداره جوړه کړي. د طالبانو ویان د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د طالبانو د سرپرست حکومت د پرسنټ پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې اساسي شرط د بشري حقونو رعایت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی دی. د څه باندې یو کال په موده کې کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
طالبان وایي له امریکا او نورو غواړي چې د دوحې تړون رعایت کړي. دوی په خپله څومره دا تړون رعایت کړی دی؟ دا پوښتنه مو د چارو له شنونکي او نظر خاوند نجیب الله آزاد څخه کړې. د په ځواب کې وویل
د دوه په تړون کې تر ټولو مهم شرطونه یا شرایط دا و چې امریکا به د طالبانو بندیان آزادوي او همدارنګه به افغانستان څخه ووځي په بشپړ توګه. چې هغه دواړه کار وسول لکه څه هم درې میاشتې ځان پکې راغې د مې تر پای امریکایان ونوتل او د اګست تر پای ووتل او بیا ټول طالبان آزاد شول. د امریکا د خوا دا تړون په همغه مهال باندې یو ډول نه یو ډول په بشپړ توګه پلی سو، لکن کوم ژمنې چې یا کوم تعهدات چې طالبانو درلودل هغه هم تعهدات یو هم نه دی پر ځای شوی. د ټول څو طالبانو سره راغونه کړه د بیلګې په توګه په هغه محل کې په تړون کې راغلي و چې طالبان په لوی شهرونو باندې بریدونه نه کوي او هغه ولیدل سول چې ټول نړۍ ولیدل چې طالبانو د جګړې د لارې قدرت ونی وي په ټول لوی شهرونو ولایتونو مرکزونو باندې بریدونه وکړل. د دوه تړون نقص کړ هغه محل. د دې ترڅنګ په دوه په تړون کې دا واضح راغلی چې هغه اسلام کارول څه چې انکلوزیو یعنی یو ټول شموله حکومت او د بین افغاني مذاکرات او د لارې باید یو ټول شموله دولت رامنځته شي چې هغه ونستو او طالبان نه یوازې بین افغاني مذاکرات او د لارې نه بلکې نظامی لارې راغله په بشپړ توګه د طالبان یو دولت جوړ کړي چې د دولت ورتوي یعنی هم شمول نه و. تر هغه اخوا د همغه محل د بین افغاني مذاکرات بایکاټ اعلان کړل چې په ترکیه کې دوه ځلې د ناسې اعلان وسو. څلورم تر ټولو مهم شرط دا و چې طالبان هیڅ هغه چاته پناه نشي ورکولای، پاسپورت نشي ورکولای، ویزه نشي ورکولای، بلکې په وړاندې به د جنگي ریچاغه د امریکا او د امریکا د اطلافیانو یا د نړۍ لپاره خطر وي او غاښ وي. هغه ولیدل سول چې طالبانو د نړۍ تر ټولو خطرناک ترهګر ډلې مشر د القاعده مشر الزواری ته په کابل کې پناه ورکړې و. هغه ته میلمتوب او کوربتوب روان و چې په غوڼه امریکایانو د درون د لارې برید وکړي وي وژي. نو په ټوله کې طالبانو د دوه تړون په بشپړ توګه نقص کړی دی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د دوه له موافقې سره سم چاته اجازه نه ده ورکړې چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. له نورو هم غواړي چې اجازه ورنکړي چې له خاورې څخه په افغانستان تیرې وشي. ظاهرا د دې اشاره پاکستان ته و او تر دې مخکې ځینو طالب چارواکو پاکستان ته د انتقاد غوته نیولې و چې ګواکې اجازه ورکړې ده چې درون یا بي پيلوټ الوتکې د پاکستان له فضا تیرې شي او په افغانستان کې بریدونه وکړي. ستاسو په نظر دا ډول څرګندونې د دوه هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې خړپړتیا نشي؟
نه، زه فکر نه کوم، ځکه که ځمکني واقعیتونو ته وګورو د پاکستان او د طالبانو اهدي حقل دغه شل کلنی اړیکې ته وګورو د طالبانو درا تک سره سم د پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله یې وړ د مدیریت ټول چارې خپل لاس کې نیول، کاغه د افغانۍ سفیر په افغانستان کې، کاغه د پاکستان د استخباراتو خوانی مشر چې کابل ته تګ راتګ وکړ، کاغه د پاکستان د امنیت د شورا سلاکار او ډاکټر موید چې هغه افغانستان ته راځي او حتی د مخابرات وزارت ته زیوال ته لارښوونې کوي، او بیا د طالبانو د مشرانو کورونه په پاکستان کې، د دې مدرسې په پاکستان کې، د دې کاروبارونو په پاکستان کې، په هیڅ عنوان داسې یو فیصد شک هم نه پیدا کیږي چې طالبانو د پاکستان اړیکې دې خرابې شوي. دا چې پر الزوایری باندې برید وسو او الجزیرې دا خبر خپور کوي په لومړي ځل باندې چې پاکستان فضا کارول شوی ده، او بیا په دې باندې په ټولنیزو رسنیو کې، په نورو رسنیو کې نقد وسو، دا خبره ډېره راپورته شوه. نو طالبان اړ وو چې دا خبره په یو ډول نه مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې دا راپورته کړي یا یاد کړي چې لومړی د دفاع د سرپرست وزیر دا خبره وکړه، اوس بیا متقی دا خبره وکړله. نو دا یوازې تر خبرې تر حده پورې دی، او نوم یې هم نه دی داخیسته دی د پاکستان، د دې تر څنګ چې پاکستان مستقیم ډول په خپله پر خوست باندې بمبار وکړي، هلته مې سخت عمل نه و. نو زه فکر نه کوم چې د پاکستان او د طالبانو اړیکې دې خرابې شي او طالبان د پاکستان تر سخت نفوذ لاندې دي.
د سیاسي چارو نظر خاوند او شنونکی نجیب آزاد و د کونړ په یو شمیر ولسوالیو کې د کولارا ناروغي خپره شوې او ګڼ کسان پریخته شوې دي. چارواکي وایي په شلتن، وټپورا او ناړې ولسوالیو کې دا ناروغي کنټرول شوې، او په خاصی آباد، دانګام او مانوګي ولسوالیو کې د کنټرول او مخنیوي هڅې روانې دي. خو د غازی آباد په ګډون د یو شمیر روغتیایي مرکزونو کارکوونکي وایي د ځای او درملو له کمی سره مخامخ دي. په دې اړه دا راپور واوري.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ د نشګه موسیدونکو حیاودین احساس ازادي رادیو ته ویل چې ورځی کیږي چې په ولسوالۍ کې د نسناستې پر ناروغي ګڼ کسان اخته شوې دي. د هغه په خبره چې د نشګه پروختي مرکز کې نور د ناروغانو د بستر ځای نشته، اوس هڅه کوي چې دغو ناروغانو ته د نږدې خونځې او تعمیرونه خالی کړي.
د کرونا ناروغي چې د مثال د غازی آباد کې بيخي زیاته شوې ده، پیخې بيخي زیاتې دي. دلته کلینیک ته مونږ راغلو، په کلینیک کې بيخي ځای نشته ده، تر دې چې هغه د ولس په هیڅ هم د معرب د مودي سره اړیکې ونیولې، ځکه دلته دغه غوښتنه وکړه چې تاسو مونږ ته د مکتبونه خلاص کړئ. دا چې پیخې زیاتېدونکي دي، روغتیايي کارکوونکي هم لګیا دي خپل کار کوي، خو بیا هم ولست په کار د چا د دی روغتیايي لارښوونې په پام کې ونیسي او ځان دغه ناروغي غوښنه وسغوري.
د نشګام کلینیک ډاکټران به وایي د درملو او د ناروغانو د بستر برخه کې ستونزې سره مخ دي. د یاد روغتیايي مرکز نرس شمس الرحمن شمس راته د ناروغانو د شمیر او ستونزو په اړه وویل.
د غازی آباد په ولسوالۍ کې اسهالات ډیر زیات شوي دي، او زیات واقعیت د جارډیاس، زامبیاس او کلورا شک ور باندې کیږي. تریری ساته موږ دغه ولس په خدمت کې او مریضان ډیر زیات دي کلینیک ته. خدا مریضان چې دي ډیر مایاتو ته ضرورت لري، زموږ سره په دغه عقل باندې د رنګر سیرومانو او د خانتی بیټیکونو کومک وشي چې تر څو دغه منطقې د خلکو ښه خدمت وشي.
په کونړ کې چارواکي وایي په ناړې، وټپور او شلتن کې د کلورا په نوم ناروغي کنټرول کړي، او په غازی آباد، دانګام او مانوګي کې د کنټرولول لپاره ګرځنده صحی ډلې لیږلې دي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د چهارشنبه ورځ سومبلې پر شپاړسمه نیټه ازادي راډیو ته وویل.
اوس په حال چدانو په مانوګي کې او په غازی آباد کې دغه بیماری وجود لري، هلته هم ډاکټران تللی دي. نو که بعض ډاکټرانو دا شکایت کړی چې موږ کم ابتدایي مواد یا کم ستنې چې استعمالیږي هغو کمی دی، نو د صحت والا سمه رابطه وکړه، هغه وایي چې موږ سره پوره امکانات شته دی او انشاءالله د څه کمی نشته دی. چې کوم ځای کې دغه بیماری ښکاره کیږي، نو د صحت والا سره یا دغه ټیمونه سره د خلک رابطه کوي، انشاءالله په وخت به ورته ورسیږي.
ډاکټران وایي په دغه ناروغي کې خلک پر نسناسته او استفراق اخته کیږي، چې ورسره د وجود مایعات کمیږي او د نه درملنې په وجه ناروغ د مرګ غواخ سره مخ کیږي. د دوی په خبره چې دغه ډول ناروغانو ته د کلورا ضد درملو ترڅنګ د زیاتو مایعاتو ورکول ډیر اړین دي. د کونړ په ګډون د هیواد په هغو ولایتونو کې چې سیلابونه راوتلي او د څخلو اوبه ککړې کړي، په ګڼو کې کلورا یا کلورا ته ورته د نسناستې ناروغي خپره شوې ده.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.